د افغانستان د خبريالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاون غک د خصوصي رادیو د تړل کې دوه پاړه باندې جوړاندې ښه څرګنده کړې ده. د رادیو له دوه لسیزو راهیسې په محترم کې فعالیت کوي. د خبری مرکز د اکشن به پورس په خبر پاڼې کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غک رادیو په دې د سر تړل شو د رادیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د رسنۍ د کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایی د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې پام اوښتی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترکمنو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په بوزیبی کې میشتو افغانانو ته د اسانتیا او د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو. په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال په لمی کې ویل شوي چې په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,144,000 کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. او په اسرائیل کې نن یکشنبې لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځې ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کېږي ورباندې وکړي څو د رغملو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تل اویو کې مظاهره چیانو ته اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل سره د ازادي ومه ورسته هر کله کوم. نن خبرېږي چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغ له حجرو کنټرولېدونکي روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرېږي چې د سکاټلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لند هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لې و هیرونهونکي ځواک نه هم خبرېږي چې ساينس بوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هغه څه لمړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو زدو نقیص څرګندونی. طالبان چې د کوم خبرو د یادې دوه او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس موږ یو شی درد پسې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري.
خزینه او چې د نور خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او وزارو ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځای خلکو نیوکه وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل، خو طالبانو 80% لرګیل شیګل ایستل دي.
امر پر راغ شپه غلا تا تر چپشه غلا غلا
غونې و چپشه ډرایور وخلا
ډرایور غلا ستات تا تر شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ما سي وروګان شته خلک راته معلوم دي چې لرګي وړي په څه طریقې وړي څنګه وړي دي په څونه ځو طلبه وړي دي. اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي غوړي او په سیټ ډریم ټولي کې ولل شوی دی. په ډریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي الله دې خوشاله ساتي دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوې.
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشولو خو د سي باس چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې سره ټکی ونیلل صرف نیو کې ټرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتې دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وو او ته امریکا ته شرم واړولو
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای پاکستان نه په نوی پړاو کې د 3500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه
څوک نه دی داسې د افغان کډوالو ژغوال یو غټه مسله چې هغه مجبور ملتونه او انسان او خیریه ادارې هغه په دې کې پاتې راغلي دي
دا افغان کډوال په پلزور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول شوی دا هغه افغانان دي چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه دا د منندنې وړ ده
طالبان چې لواخ خپلول ورسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوه کانفرنس کې برخه اخیستي ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلی خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې زړه نقیص ښکاری دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 شیوادونو اساسي کې نستل خو په درې مورځې چې افغان استادو ته ځانګړي به یوازې د 14 شیوادونو استادې پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول پاتې د روسي پاکستان او چین په ګډون د 14 شیوادونو استادو له افغان خزو سره ناسته نه ډډه وکړه د طالبانو وایان زګو الله مجاهد هم خوخي خو دلی چې د 10 هیوادونو له استادو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبت خبرې کړې د طالبان وایان زګو الله مجاهد وای دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کوم هوکړه نه ده شوې د ناستې مشر روزماری ډیکارلو ویلي له افغان خزو پرته د افغانستان راتلونکو تیار ده ځکه دوی هم ناسته کې د خزو په اقونو ټینګار کړي خو زګو الله مجاهد وای په دې ناسته کې د خزو موضوع نه ده یاد شوې
Running through all the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانانی هلی لري افغانستان حکم لري خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغوښتي په دغه ناسته کې موږ بحث جلا او ما یادونه وکړه دوه موضوعات باندې فوکس وو داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی سي همکاري په کوم برخه کې ده چالش څه شی ده مشکل څه شی ده همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي لاسته راوړنې څه دي چالشونه څه دي
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي خو طالب ویان زګولا مجاهد ویلي په دې اړه واضح خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي ترڅو چې افغانستان کې د خزو حقوقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندل ناممکن ده
د دوه د غونډې شروع کیدونه مخکې د خبره واضحه هوا چې دا غونډه به کم نتیجې ته رسیږي دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبري شروع شي یو کامیابی امریکا دا غړي چې طالبان موږ می سره وصلو 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چې هغه کې خزیوی دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره کې خزی کینی سم مسله نشته خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلي چې په یو دروازه خجر نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي انګیجمنت وکړي دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی خو طالبان د خپلو جنگیالو نه د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خزو په معاملې کې سخت دریز لري امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې منځ پر مختګ کړي دي زما په فکر باندې په لاند وخت کې پر راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجه ته ورسیږي
بل خو هغه څام ملګرو ملتون ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه غډون لامل خپلې اوګي ملامتي څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتون ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته افغان خزې هم راشي د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال پاړه مې د دوه کانفرنس غډونوال او د ازادي رادیو سینیئر همکار احمد تکل پختل دي تکل صاحب ستړي مشي راته وایس چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود آیا خبر اعلانو د دغه غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلود؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهم د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیر مننه تکل صاحب. اوس هم راګرځو بیرته ومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان دا د دوه په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلې، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلي، بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلې دي چې افغانان باید دا درک کړي دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوه د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلې، د نجونو د خونځې او پستون زه هغه وخت بحث کړي شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نشي. هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیات ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون خونځې او د کار دروازې تړلې او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیواله په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده.
او د کونړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو په استول ویلي، لزګونو او سلګونو کلونو راهیسې ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو لمخې خوندي ساتلي، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي راډیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کونړ د شګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کې خوځ د خلکو د سترګو پوړه نیو شمیر طالب مسولان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوه او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه دی ولی د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي وي دي ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ او پیجنې تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیجنې تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیجنې دا زمنګ حق دی دا زمو وطن دی دا زمنګ ملک دی موږ په دې قرباني ورکلي قرباني پی ورکو د هغه د هغه حکومت دی پام کو چې هغه د خلکو خیال ساتي د خاورې خیال ساتي د زنګراتو ساتي چې کم د خلکو خیال ساتي د زنګراتو خیال ساتي نو آیا کو دغه په زی زمنګ په زی تاسو تاسو د حکومت معنی
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او ارتیا په صورت کې پر افغانستان د بریده او د ٹی ٹی پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه مخامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره ویل چې افغانستان کې ٹی ٹی پی پسې عملیات کولای شي او کې ارتیا شو دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم ارتیا نه لري خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استازي آصف درانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلود او هلته څه کول. شنون کو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي.
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونی کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چاله اجازه د عملیاتو یادونه کوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې ومله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری د غو دوه نمایندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولې ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی خو بایدن وایي دا ترامپ چې په خپل دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چیرته چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایل او حماس د نښتو په برخه کې پړو وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غورو چې حتی د میلیارډونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللی او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې دوام وکړ کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ که چېرته کامیاب شي او حکومت راشي پخوا دوه درې کاله مخکې ترامپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ترامپ داسې څه نه دی ویلي خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټي د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قویم کاندې چې کله ټرمپ بیا رسید جمهوریت راشي د په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واځي ته غلني کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه مشایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنک کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواغ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیر تخپل هیواد تستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ایس ای سی یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 22000 افغانان راشړلی شي د لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6.9 لک افغانان له خپل خاورې شړلی چې په دې ډله کې نږدې 1.5 لک کسانی یوازې سکه اخراج شوی دی. د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د پاکستان څنګه مشر فلیپیا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګر ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14 لک افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د ماشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټرانو یې مظاهره ته اړ کړې. دغه ډاکټرانو کاری احتساب کړي او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو خزو ته ماشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګیو پوري خزینه خونکو ته هم ماشونه 15000 ټاکلې دي او فعلاً دا ماشونه پرې لري و سره تر ثانی امره پوري قطع شوی هم دي. طالب اعلان ویلي د دغه مرمنو د کورنۍ نارینه زیات ماشونه اخلي او 15000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماش دي. خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی چې کاری احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کارونه کوي. د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي چې جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې ل ننګرهار 9500 ل خوست 3300 ل کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو فراه کې بیا 1300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پروان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز ل ځوانانو ازموینه پیل کړې دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستي د خونجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم د ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاو خدواله کا کسانونه اوس په 15000 تر ټیټ سی دی دا ولې لکه مې سی دی بے تعلیم خدا ملک نه جوړی کی سه هر څو کې بے تعلیم د ملک نه جوړولای سه نه سه جوړولای نه سه جوړولای یو د ترافیک ستونزې مثلا ته په مدرسه باندې نه سه حل کولای د ترافیک ستونزې په کومه دوره کې تاسو ویل دي په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملاقات نه ولای مولا به ترافیک په اداره کې څو کې.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو په لوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستیو سرګندونو لامل تر سختونی وکولاندیو. سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیو کسر مخ شو چې په وی رسنې کې کابل کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو د خونځي او د خلاصون आवाज غډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي لنه هم ټولګي پورې شو څلويخ شخصي مکتبونه خلاص شوی او د لونی پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه وڅلي خونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ور واستولی شي. د پتنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړی تر حضوري زده کړو افغان جنو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولس سر ته پراټې لټي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی.
می دی استاد ایمو خونی فوټو چې څنګه مدرسې دي د شپې کم نه درسم پورې سپکېږي بل آنلاین هوم سکول هم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکول نه څه کوله په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه دغه کورنۍ سکه می دی چې تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه نه شي پیدا کولای خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه شي افورد څنګه هوم سکول ولې و
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو لامل په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې د روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهلی شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډله ییز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتر واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او لس کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللی دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لا هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو بل یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې اوږدي الوتنې کړي وسی او یا به مو اوریدلې وسی. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلند ډی ټاپوګانو ارکنی وستری او پاپا وستری ترمنځ منظمي الوتنې کیږي او د غلوتنې واځي 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري. خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی. خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوه. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي و مورز له سید شنواری سره مه هیروي.
مننه چې ازادي راډیو واورید.